محمد صالح باشد.
السلام علیکم. دوشنبه ده د غوی اسور او وشتمه د می میاشتې اولسمه په دې یو ساعت خبرونه کې یو ډله غرختون کینجونی د دشت برچی شونځل قربانیانو سره د خواخوږی لپاره لوړی څوک ته وختلې
موش وختل چې د دې کوهنوردی سره وخیو چې تاسو تر ټولو پاس کار کوي موش بیا هم نه تسلیمېږو.
پلغمان کې نه امنیو خلک اندیشمن کړي
پلغمان د سقوط سره مخامخ
شي. په یو ځنګړي راپور کې پابنفن کې د سړکونو پر خوندیتوب بحث کوو. دا هم وری چې د اسلامي همکارۍ سازمان له اسرائیل په غزا تړنګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په لامه کې د قریشی په حواله زیاته شوې چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستيال مولا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستې وټاکل سو. د راپورونو له مخې د مولا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار به تعقیبوي.
مم همون ارزوای
زم د اجساب هلی پورا کوم د هغه هلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
مردوم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهارشنبه د ادرسکن او گذری ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یکشنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي.
خواجه مرو ولسوالۍ د دینهال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی دی چې په ترڅ کې زموږ څلور تنه هیوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزني مرکز اړوند د قضي کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لورې غزني ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یکشنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړي. بلخو د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزا تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یو تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینه له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 33 ښځې شامل دي. 1213 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته 10 کسان وژل سوي چې یو پکې 15 ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستي هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړي که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیا د هغې 14 تر شا شکیله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوې وه او دوه کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تمادا د نړۍ د سوق وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انټونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوق وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انټونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي
August 14th, 2021 summertime.
کال کې به د ټولې نړۍ سترګې سعودي عربستان ته وي. زه بې صبرانه انتظار باسم څو د نړۍ په تر ټولو لوی سټیج باندې انټونی جوشوا مات کړم. دا به د ځمکې په سر تر ټولو لوی سپورتي پروګرام وي.
دودیش کلن تایسن فیوری په یو دیرش لوبو کې دیش ګټلی او یو یې مساوي کړی ده. په وړاندې یو دیرش کلن انټونی جوشوا هم د نړۍ د لږ تر لږه دریو سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوبې یې کړي، یوازې یوه یې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي. د خبرونې تراپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یوه ډله غرختون کې نجونې وایي د دشت برچې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او یې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو همدردي. د عاقله هاشمي په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وختل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې د تاسو تر ټولو پست کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب لخوا خلک قتل عام کیږي، موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل، خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدي. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې، فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دو نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دو نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلی. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یکشنبه سره ټوله شوې وي او په یو پریکړه لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نه شي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوې 12 کلنې راضیې ورور محمد اسلام وویل
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونه شي. هغه چې پاتې دي په آرام فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په دوو اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل په دیارلسمې حوزې کې د دشت برچی د سیمې د سید شهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورونی چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي وژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې نه احتیاطانه وژل شوي او یو سلو څلوېښت نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړه پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشت برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. ویلی دا برید طالبانو کړی او د لویدیز ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی لنازولو لاس واخلي ځکه د خبره طالبان مجرمان دي او په دشتي برچی کې په یو برید سره 15 کسانو وژل. د غبرید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو طالبانو په کې لاس لرل رد کړی دي او مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې.
ومردل چې یو ډله غر خنتون کې انجونی د دشتي برچی شوونځي له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره لوړې څوکې ته وختلې. د لغمان ځای ولسونه وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي که د لغمان وضعیت ته پاملرنه ونیسي نو د ولسونو لپاره به د زیاتو ننګونو سبب سي. نور حال په دې راپور کې
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. د ازادي راډیو سره د خپل سیمې د امنیتی جګړې وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نور ننګونې د لامل شوي چې د او د پښان غنی کورنۍ د مرکز یا نور نسبی آرام سیمو کډوالې تاړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالینګار او یو شمیر نور سیمو کې د افغان حکومت د وسلوال مخالفانو مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو باندې د سبب شي چې خلک له سخت ننګونو سره مخ شي.
لغمان وزیر ډیر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو خو بیا هم زموږ خبرې تاسو غوږ نه ږدي. د لغمان ډیر شاید کار وغه ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالینګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بېله دی چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکو قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالینګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او لسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر لقبل اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤلانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤلانو ورسره منلی نه وای ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
اخو دیان ته د قومي مشان ومنځو کو چې د عمران عمران نه کیږي او د خلک به وږي او دی په کېږي او بس هغه شو بیا نو طالبانو دې سره کېنا چې ومنځو کو او دا جانو بس سلامت جانو او ته ولا سو مرکز ته ولا سو ساری رنګار تا په دې لږ باندې داخله غوښ بنا ورخطا شو عمران نه کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې په کې ښکاري وسلوال طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوسټو ته ور اچولې ده. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامی عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوونه وړاندې د ځایي نظامی مسؤلانو په ملتیا د دغه ولایت پالی شنګ او دولت شاول سوالي وکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لبرخه خستو وروسته راستون شو. رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې خیل استراوړنی لري. د والی یرمل په وینا دغه تل د افغان ځواکونو مورال وړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاک کړي. د لغمان امنیتی مسولانه هم دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیتی ستونزو خبره مني خوای هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت توګواخي. د لغمان امنی قومندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي رادیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو لګواخو نامنې سره مخ دي وښخوري او امنیت ټینګ کړي. دا په داسې حال کې د چې وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورم ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځ وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښي خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکرات د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د واټونو د خوندیتوب اونۍ د می میاشتې له 13 منټې پیلېږي. د واټونو خوندیتوب په نړۍ کې یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په پنسن کې د غیر معیاري واټونو له کبله هر کال په سلګونو کسان په ټرافیک کې پیښو کې مري. نور په دې راپور کې
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
موږ په 1990 کال کې 2009 پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو، یو زر اوسو پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2200 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمې ګڼي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سبب شوی دی د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسم نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. هڅه مو وکړه چې د پلازمینې سړکونو په اړه د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو سره په خبرو بریالي نه شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 4,000 کیلومتره سړکونه قیر او جوړ شوي دي. د دې وزارت ویاند خلیل امید ازادي رډیو ته ویل
شاوخوا 10,000 کیلومتره اسفالتي یا اساسي ډول جوړ شوی دی او پاتې 4,000 کیلومتره هم په جغلي ډول جوړ شوی دی.
د نوموړي په خبره د افغانستان د حلقوي سړک په جوړولو کې چې 3 کاله مخکې د جوړولو چارې پیل شوې وي پرمختګ شوه، خو پاړې ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان حلقوي سړک کابل له میدان وردګو، غزنی، زابل، هلمند، کندهار، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو سره نښلوي. د حلقوي سړک بیا بیرته له هرات نیولې بادغیس، نیمروز، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونه له کابل سره نښلوي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډیره اسانتیاوي هم برابر کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډیره یو سړکونو ترافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ترافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوي. د کابل ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ پوښنه رئیس محمد یاسین نیازی ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د سړک جوړونې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سړکونو رغول لپاره ټول معیارونه په پام کې ونیسي تر څو له یوې خوا سړکونه ژر ویجاړ نشي او له بلې خوا د انساني تلفاتو او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د سوداګرۍ په واده او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په وسلولو کې د سړکونو پر رول ټینګار کوي او دا خورا مهم ګڼي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدی چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړي ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلی ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 18 میلیون ډالر پورې تاوان اړولې ده. امدا وجه ده چې قیمتونه هم خکته نه راځي.
خغل شینواری وی نه هولت د نامنوی لوجه د فایبر نوري له پوخه محروم پاتې دي، خو په خبره د پوخه لپاره جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لور پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتونه ته نه لاسرسي او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدماتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 1300 مخابراتي پای فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري. خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 6 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل خر اوسیدونکي روح الله تلاش:
تیرو 6 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې، او ډیر زیات اسانتیاوې رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیر ته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهي یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت وسیدونکو نوید لالحان بیا وی په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې آن فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې د خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا د مخابراتي شبکې کې وګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکړتګي ادا غي امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کې وګورو ډیر ضعیف دي.
نن د میول لسمه د مخابراتو نړیواله ورځ ځکه نومول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیوالې ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو باندونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله: د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سخت جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځوایی د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 33 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیل چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحدو ایالتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی او په خپل وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې، کله چې فلسطینی لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل، خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې ارتیاي وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبرې وکړې. د وسلوال طالبانو د بیلې سوې ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات ولایت کې خاورو ته وسپارل سو او زوی یې د هغه ځایناستی وټاکل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی څلور ملکیان وژلي او دوه تنه چپیان کړي دي. په لغمان کې د تندر د پریوتو له کبله دوه کسان مړه سوي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک د غیر دوست هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی. تمادا د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې لوبه وکړي. او اوس هم په پکتیا کې د خلکو د غوښتنې په اړه. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې امنیت او بیا رغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې نه امنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځي اریوب اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د ښه والي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غزیدلې لاره کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته په کتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې د خلکو د ژوند په خوالی مثبت اغیز لرلی وي. د ززیاری ولسوالۍ اوسیدونکي محمد دوست آزاده رادیو ته وویل
پروژه مرژه ور نشته، کورونا باندې کاروبار بشي خراب دی، خلک ټول مزدور دي، ولسوالۍ نو سم شي نه کیږي چې موږ ته یو کومک وکړي کاروبار ته پیدا دي، خو بس شپې ورځې دي سره تېروي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کیږي او د خلکو اقتصاد ډیر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه یو خپل د خپل هیڅ امنیت نشته. خوش نه سړک پخېږي نه کار کېږي، خلک ټول د لوږو مړ کېږي او د نورو رجونه د مونږ خپل بیغمه پورته شي.
د ززیاریوب ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته د توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د عجیب ززیاریوب د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډیرو سختو درونه له ځنګلونو تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي، چې دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډیر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږدي مو ښه په کلکه کوو ما ختمو، بالکل ختم شي امنیت په باره کې مو ډاډ ورکوو چې ښه ډاډا څوک کلی راتلا شي سفر ښه په ډاډا زړه کولی شي.
له دې نه ایستم ټول ولس ته دانې د عریب ځاځیو ولسوالۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله دوی په چوپړ کې موږ ولاړ یو تر څو پورې چې موږ ژوندي یو مشکل نه.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډیر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړې دي، ورغلی نږدې نه د کمانډانان د ولسوالۍ سره په مجموع کې د ټولو ولسوالۍ سره مو د نږدې نه لیدلې دي. د دوی هغه اړتیاوې چې وي هغه مو په وخت زمان ورته رسولې دي، اشای باتا تجهیزات مهمات ټول رسولې دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
زازی اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیوران کرخې ته څیرمه لري پراته ولسوالۍ ده چې لګردي اسخار سره شاوخوا 15 کیلومتر واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه فعال او پرانیستي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجی عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په خار کې د حکومت لخوا 1100 دوکانونه ورکړل شوي وو. پیسې مو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 30% کار هم کړی وو، خو بیا د دوی دوکانونه د والی د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به حاجي عبدالباقی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
موږ په دوه اتیا او په څلور اتیا کې ملا شرمحمد اخندزاده موږ ته دوکانونه را کړي وي او ویزونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعرفې نو دا چې راکړه موږ ته ویزونه او شان راکړه بیا موږ ته ځایونه وښوول چې لرمې نایې کې د ساته په مشکل کې ځایونه جوړ کړل. 30% یا 50% یا 70% پر جغلاندازی و دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چرالی هغه ونړول تجارتي واسه پرایشی دغه کړله نو موږ ته غټه خساره را ورسول. د لاوس سرګردان اعلان ګرځو بیا موږ ته ګلاب منګل یو مکتوب راکې چې زه په بلای واسه درځي ځای شې او ځای درکوم. هغه د لاوس په نه دی راکوستو نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر ارې دغه ورغلې مصايب د هر ځای مکتوب راکې سي دی او په دغه نه دی خلاصو.
تاسو ته د زمکي درکولي د دوکانو د پاره
و دوکانونه د فار سریانو په بازار کې دوکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځي هغه په وخت کې جوړسي و دغه د طالبانو په وخت کې جوړسي و چې جوړسي و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز کې په ساتانو کې په تلر مینای کې دوکانونه راکړل هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اختای
ته یواز او نور مستریانو شته
ولا سو دکان دی او یزونه را سره دی د غرد مژه د غیو در کوم ځای پر مشهستونی مزغستلی دی وسو توان بالا کارنل کړي په دروازه په وادو د بلغه ځای پر راستو دی
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د زمکه سره به درکې کنه
و ځکه مرشه پیسې تحویل کړي مش پیسې تحویل کړي په بانک مو یزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دغه کړي دی
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کارې
کارم پر شروع کړي نو 2% دغه 30% دراویا 30% پر جګل اندازې دا بیا ګلاب منګل راوالار شو شدا موږ دلته مرته مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کلان دی راوړي دا د مرې شکل کنات به راکړوي شدا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ به کنات راکړو هغه نه راکړي هغه خپل پر سر وکړل بیا پس موږ دا خبرې وکړلې چې دا شپو
خب هغه د قانون کې وس شه د رهایشي ودانې جوړه
رهایشي کورونه دي پر رهایشي پر خلکو خرج کړل د مزمر څو قانون هم پکولا فلمونه هم ځنه اخیزي فلمونه د رئیس جمهور پر میموري دي په بازار کې اوس په کوکو کې پراتي هغه غای وخت یو والي چې راځي بیا موږ ته کې بل شو شروال چې بیا راځي بیا ما خپل تپ تپ را باندې کې بلم نو سر نه خلاص
بل زمکه تاسو ته په نخکړې نه ده
څو ځای راته په نقشه کړی دي، خو هغه په درد نه دي خوړل شوي دي. ځمکې راته په د خلکو سره یې فشار اچولی، یا په د خلکو په کورو کې ځمکې راکړي، هغه خلک لرګي راپسې راواخلي، جنګ راسره کوي. څو واره یې دغسې مشکلات هم راښکته کړي.
نو هېڅ هم نه دي کړي، همداسې بې دوکانه استئ؟
نه دوکان لرو، اوس په بازار کې په کوکو کې ناست یو، اویزونه په جیب کې دي. د اولس کال کې راتناست په درو اتیا کې مو اخیستی دي، په وایټ په څلور اتیا کې مو اخیستی دي، اویزونه هم په پنیټ کې هم درسوالی شهر کمپس
نو دغه نوې ځمکه چې درکې په دې خوشاله استئ ته؟
ځمکه په نو دې موږ سره کې د طالبانو په سایه کې هلته خو څوک تللی نه شي، په سر سره بیا څنګه موږ هم ځمکه دی را
تاسې هلته نشئ تللی، کومه ځمکه هم نشته. نو څنګه چل کوئ؟ بېرته پیسې غواړئ او که نه غواړئ؟
پیسې موږ نه غواړو، موږ ته خساره را رسولې ده. موږ ته د مناسب ځای په ښار کې داخل دغه د دغه اویزو پر برابر راکړي چې موږ ته نه راکړي. نور خو موږ نه زورور نه زور لرو نه د چا سره امنی والے سنم پواس خلاله دغه आवाज بو واره درې واره خپور کی وی واره درې سي جمهور پر جوه سي رئیس جمهور یو سره هم لري. سو واره می دی والے تو رغله یو هغه سکرتر ته می ویلی فریش نه چاروال مفسر لانه راګرینو بس خلک دی بلم نو صاحب مخلص دي.
استاد سي سو غړی
مش غواړو چې مش ته دکانونه راکې، مش ته په بازار کې په دغه بازار په سایه کې شهر دائم دکستا مرسته جاغم زکه تلانیم زکه مشتراکی ولس کاله مر کتلی دی دغه فیاوس کی دی مرسته په بازار زکه راک.
ته څه فکر کې په بازار کې به داسې ځای وی چې دا ولس او دکانه پکې ځای شي؟
چې دولت خدای پیدا کولای شي شورمان چې غیر قانوني جوړ شي دی پر دغه باندې بازار کې زکه دغه ده د پارک سوس په نامه دی. هغه وس دغه ته ورکه شورمان ته ورکه پر شورمان یې خرج کړله د خرج پر برابر باندې ځای شته چې اوس دې خرڅي. اوس نورې پیسې موږ لرو نه، موږ کار دغس پنچر پاتې دي. نو پارکې سل شي ورکې شورمان ته، نو موږ ته دوکانونه څنګه رسې راکولی؟
بیا هم دا سوال تکراروم، ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسې ته یې درکړي؟
ولې نشته چې پارکې سل دې واخیستې شورمان یې کړله، نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغسې ځای په نظر کې ونیسي. پکېږي موږ ته د شورمان مخ راکړي چې موږ د ښار ښکلا هم سمسي او دغه مستریان دغه ښار څخه ووځي، ښار به هم دغه شي صفات
ډېر خسته مشکل به ورسو.
راځي عزت وکړئ یو جان مننه.
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریک کړه. سمدی صاحب د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې موږ مستریان وو، تقریبا وسو دوکانونه زموږ وو. کله چې شیر محمد اخوندزاده والی وو موږ ته دا دوکانونه راکړه، ځمکه یې راکړه، کارم پې شروع کړو، پیسې هم تحویل کړي. خو کله چې ګلاب منګل راغی دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه. دوی وایي چې موږ ته بل ځمکه کله راکوي او څه وخت یې راکوي، څوارلس کاله ووته. دا موضوع څنګه ده تاسې په جریان کې استئ؟
ډېره مننه ورور، ستاسې ټول ټیم څخه ډېره مننه. دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والي صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې دوی ته صحه په نشه شوې وه، تبدیل شوې وه. دوی خپل د نمرو اویزونو تعرفي شان اخیستې وه. بیا په هغه وختونو یو ځل دا د دوی صحه تغییر شوله، دوباره بله صحه یې ورکړله. هغه ساحه لکه څنګه چې تاسو ویله د والي صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه ساحه هم د دوی سوا شوه، د یشي نمرې شولې او دوی بې سرنوشته پاتې شوله. په وروستۍ کې موږ د دوی لپاره یو ځای انتخاب کړی دی، هغه تفصیلي پلان هم جوړ و، ټول کار چارې موږ ترسره کړلې. دا چې دغه د دې ساحه په دوه ټوټې وه، یو د سړک یو طرف ته وه، د شرق طرف ته، شمال طرف ته، بل د سړک جنوب طرف ته وه. د کندهار عمومي سړک د شمال طرف ځکه څه حقوقي ستونزه پیدا کړې ده، دلته بل څوک ادا لري. د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کوره وه، نو هغه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي موږ کار باندې کړی. د دې موضوع نیایي ده، پلان تفصیلي جوړ دی. فقط یوه ستونزه دا ده چې دوی ډېر اویزونه لري او موږ دغه ځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده. نو موږ د دوی د وکیل صاحبانو د دې سره خبرو کې په جریان کې، تر څو هغه څوک چې زیات مساحه او بل ځای دکان ونه لري په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکړو او دغه ساحه هغه ته ورکړو، او باقي خلکو ته به بیا وروسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازی کولای شو.
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دوی ته به ځمکې ورکړل شي؟
سل بیشتره هغه ساحه چې موږ اوس پلاس کې یو اندازه ده د دې بشپړ ټول دوکانونه نفره کې چې دی اریزونا پلاس لري ولی موږ د دې وکیلان سره خبرې کو هغه چې لومړی ټوب مستلری یا دی مستحق ډیر په دوکان و نه لري په لومړی پړاو کې موږ هغه ته دغه ساحه چې اوس موږ پلاس کې ده تفصیلی بیان منظور دی ټول چار اخلاص دي دغه بورته تسلیمو ده خیره
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسې سر
او ډیر مننه تشکر
درنو ریدونکو و امو ریدل چې د هلمند ولایت حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی کابو ولسو دکانونه حکومت د هستوګ نه په ساحه واړول او دوی سره ژمنه وکړه چې د خار په یو بل ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دکانونه پرې جوړ کړي دوی په دې مسله سوار لسکال ووتل او د هلمند خاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډیره حد خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم خدای دې وکړي چې دغه مبارک ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي خوشحال یم چې تاسو د دغه خبرونې یعنی د ورکو عزیزانو پروګرام وخت را رسیدلې او زه تای روشان دغه دوړندې کولو ویاړ لرم په دې هیله چې قلم او کاغذ می چمتو کړی او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست د تل په شام به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې تاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي نو هیله ده چې د ټلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کیږي یاداشت کړئ تر څو د اړتیا په صورت کې هغوی ته ټلیفون وکړي
بله السلام علیکم نور الله هجران کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه دلته موږ سره معصوم د تورې جامې دي او د سیزل بخون دسترګې دي په یوسې شپږ کالو وي البته خبرې نه شي کوي که څو غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړو د دوی کیسې په دې شمیره د موږ ته زنګ ووهي 0 1 5 3 شمیرز لګیا وایم 0 1 1 1 4 1 5 3 و سلام خدای ته
سلامونه ونې کیږي زه پرهیز په سرلایم او تاسو سره په کرخه روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویم ناحیه کې په کلنه ماشومه ده چې دا غیر خولي نوم فاطمه خی بیګام خامی پیدا کړی ده نو هغه ډیر بد ورځې ته یو جاړي نو که اسوک دغه کسان یا اسوک خپل خپلوان یو واړی دا ماشومه ترلاسه کی نو د مهربانۍ د مخې پلان د شمیرو اړیکه ونیسي یو شمیره زما ده یو مې د ملګري 0 1 0 1 0 0 0 9 میرا دی اوایم 0 1 0 0 0 0 0 9 8 بلش میرا 0 1 2 2 6 6 9 9 0 شمیرا بیا 0 1 2 2 6 6 9 9 0 مننه تر بیا خو وخت
ولې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز محمد نسیم ماته ماډی کمن د نغلیو سالی ته نیولې ما یو کس پیلا کوي چې تل شکا ولا تر نغلیو سالی ته غلې دی وای وای ما ته مشکور وخت دې چې ګریلا مال د خط راغلې دی نو د څه څه تکلیف هم لري کار مو سم نشه خوي ما ته دې په دغه لمبر رنگ او صبر ګول مې نیږي پر واسه پر دوا یو څه ویش بیا اته پزور ایا څنګه نه راځه څه پر واسه شپږ دوا شپږ یو پنځه اته پنځه لا پامه
السلام علیکم زه کنه هر ویلې ته خاطر سره په دې مصویر ساحل اړې کې نیولې ده زمونږ د کنار ویلې په ومنه هي کې یو ماشوم چې تقریبا 3 میاشتې کې د لمون سره اوسېږي په دې حال کې چې ماشوم هم د خبرې هم نشي کولای او لدی معلومی کی دبل ولایت نا یو چارا تختوی ده البته فکر کوم د هرات ولایت څخه ځکه د هرات د نمائندګۍ خلکو ویلو چې دا معشوم دی کسر ورسره او بیا کندهار ولایت ته د کل شوی ده هر څوک چې کوالی دا معشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي زما د اړیکې شمیره ده 0 اویا زره یو شپېته نه دېرش.
گران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په اکلې زیری راکاو نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د رکوسیوی عزیزانو او خپلوانو په اکلې به پیغامونه سره واورو.
اور ما یو رکا خسیری ز چرچنو د ولسوالی ما سیلان په مرجا چې وسیرم و ز پاته د مرجا څخه زنګ و هم عبد السلام میږي د پلار نوم هم لختر ما ده خون دی د نیکل نوم هم نه ز خون دی د تقریبا یو کال چې ورک دی د دې دماغ ته تکلیف هم لري سلام میږي تور ګردای سره دی هر چا ته معلومات چې چرچنو د رویان د کلی دی ګورونه د مهرباني له مخې دې مشت خبره کې ټلیفون شویاره به زه درته وایم 0 5 3 5 3 دا به تاسو تکرار کوم بل 0 5 3 5 3 5 8 5 په مهرباني له مخې دې مشت خبره کې نو کریبانه ټول وخت انتظار دی یو ورور نوم یې عبد الحاد خان دی دا یو ورور نوم یې کریم دی دا یو ورور نوم یې عبد الغفار دی
مہربانی خواہش کرم کچنے معصوم رکھ دے کہ ہر چاہ تپات لگی جی اب یا چوک پہاڑ دراک لے رہی مشتدی میرا بھانی کی پتا لمبر مشت رنگ سپر اویا ندیش شپوش ندیش دعا ارے تکرار سپر اویا ندیش شپوش ندیش دعا سنگ لانا ہمیں پنا معصوم دے کا چا معلومات راتی ان شاء اللہ مجھ گیا وانا بولے علامات
السلام علیکم زیب الرحمد رحمان علیہ سے خبر کروں میں گرام حقیقت عبد الغفار بہانوری تقریبا جدویش کا رکی جو رک رہی دو واشیہ دو رسوالی دو سکی رکی دی دی اور دو محمد ناظر زی دی ساہ دی رہی دو کوئی جدو پیغام نشل کے تقریبا جدویش کا رکی دی چی رکسا ہوئی دی مدمہ چینس دو وقت پر تکنی شمارا ہوں سپر و سپر و وسو پینزوس آتسو پینزی پینزوس سپیر کی دی سلام علیکم
السلام علیکم جی محمد داود دا کندهار له ولایت نه د ټنډ له سالی نه دا پیغام تر څه پیښ دا ما چې ما د زمان دی ورک کی یو شمامت نه کی یو انسان نه نه کی شمامت چې د شلو کالو دا انسان نه چې د ټنډو کالو دا هر د فلمان ویل چې په اړه باندې معلومات لري دا غو د ټلیفون شمیره دا په دغه شمیره د دغه راتوي چې تر ازیا په لوګر شپږلیست چلور سوا در پنځوس شمارا یاری دا در تدانی سی پر آزیا چلور دیر شکل دیش چلور سوا در پنځوس و سلام خوطانا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید محمد علمان بلایت بنار شدراج در بلسوانی اسسائی سر دادادی راجیو دا انکاران سر تلی کشیم سید ما یو آمک دی چی دبول سید ما زیری د دوه د سکا د فشار او فاکې د کډسلان می دی یو میا شمخ کې نه درک سوې د کورته هغه سره به سره واز مقالې دی کچل دی یا د چاتره ور سره یو پردا د شهرې د مشت معلومات راځي چې پر و اته چې پر درې درې او نور نور شتار چې پر دوا یو ځل بیا شمیرا تکراروم چې پر و اته چې پر درې درې څلور پیپر دوا څو شرینی چې هغه سره کې مو څه معلومات راکړي شرینی ورکول کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نم یا غشیدن دی نزمایو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد بالا کازی دی د هلمند ولایت تجریش ټول سوالی د جباغی د مانده او سیدوت کی دی بچیر یو کال را پدی خوا د وړونو د ظلم څخه د کوټ خنا برکت وی دی د دسر څوت مشکل نه لري کچیر د ایز مزغ اوری او یا د دمل ګریز مزغ اوری نو د صدق لمبر د مز سره اړیکه ونیسی صفر وسو سلور نپنزوس درشته یشته نرایو زګا تکرارون چې پروسه وتلور نتنګو درشته یو شته تخته سما.
السلام علیکم زروج خان د پکتیکا ولایت د دیلو رسالې خمیالي کنواله ده زموږ یو عزیز ورک ده د مکن په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کال کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتی نو دیش نه ځنګ راته وګصی پروسه یو نی سلور شته شپارس ونی نړی تل بیا چې پروته یو نی سلور شپته شپارس ونی درې سلور کال کې چې ورک ده که هر شل معلومات او لیگ ثابت تکلیف هم لري کار شاته معلومات سوتی سړی ده لیگ ثابت تکلیف لري.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خنم من سپکار دواکې د هلمند ولایت له شر ولسوالۍ څخه زادي راځي ته د پیغام رسنه ازما او ماما چې په نامه باندې د محمد دی او د ورور یو نو ورور نوم یې ګل احمد دی د بل ورور نوم یې محمد دریم اخون دی د بل ورور نوم یې ناصرین اخون دی او د بل ورور نوم یې ناصرین اخون دی چې څوک نن کې خپل د کور څخه نادر کسه وي دی چې هر مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو مشتبه خبره شي یو ورور ویل چې ماته په اړوند باندې معلومات دي نو دا غشمره د مشتبه سره سب نکړل د دې ته فش نه راوونه نو که بیا هم هر ورور ته د پانو باندې معلومات او یادې اسما ځخه وري نو د مخبانې لمش څخه د مش سره د تلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه چنګې دي زما د تلیفون شمیره دی 0 2 0 2 8 3 0 2 د تلیفون بل شمیره 0 0 3 4 1 0 9 8.
شهید محمد بشیر د هلمند ولایت نارې سراج د ولسوالۍ سره د دانې راجو د سکسو اجزارو د پروګرام سره په لیکه کې زما یو دوی دی چې په تسلانو دی چې یو میاشت مخکې ورکته ویلي د هلمند ولایت نارې سراج د مدد د کلي سره نو که چېرې چا ته یې معلومات یا چا لیدلې یا د چا سره ورسره یې نو د نارې سراج کې د جمعمدې یا د جمعمدې جامې تراولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه نه کې خلې کندهار ولایت ته تماس کړم. زما یو ملګری دی چې څنګه نیش دا د کال کې جوړکتي نو هله د شجاغ می هغه دوستان چې ورته معلوم دي یا هم پته ولري نو په دغه شمیره کې له ما سره تماس ونیسي 0 0 5 2 6 9 2 0. شروع
زما سلام د ازادي رادیو کوونکو ته ورسیږي. زه محمد جواز د هلمند ولایت سوایشر د ولسوالۍ په تماس کې زما یو اخشه دی د اوس په نامه نیږي د جمعه خان اکا زوی دی د یو ورور یې نوم یې سیدلال دی بل محمد لال نه دی دیرش پنځه دیرش کاله یا زیات یا کم کېږي چې زموږ سره نادره کړی د ټولې فامیل سره نو یا دا خاص دی د خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د دې په اړه معلومات لري یا د مریا یاندې یا بهر بل ملکا وشته موږ سره په دغه اړیکو معلومات وکړي پر و یو پر و پر سلور کاروم دا نمبر پر و ن یو پر و سات سلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستقیم معلومات راکې چې له دې څخه د دې راځي د کارونکو څخه د ځنا پیغام نشته.
السلام علیکم زما ولی سید محمد دا جی محمد ازرین اکازی د سن مسجد ته کلی څخه د هلمن ولایت اګریش ولسوالۍ سن مسجد ته کلی څخه پیغام پیژدم. نو پیغام دا دی چې زما ورور د شل یو شکاله تقریبا کیږي چې نه درا کدی و ته کال مخکې مشره ټلیفون تماس او ټلیفون تماس هم کاته سوې دی ول پیغام کې نو مشته پته نشته هلمن ولایت د اګریش ولسوالۍ د سن مسجد ته کلی دی لال محمد نمیږي د حاج محمد ازرین اکازی دی نو که چاته معلومات ما سره په دا شمیره اړیکه ونیس 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 0. شمیره بیا تکراروم 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 0. که چاته معلوماتي مشتري د پداش مې را لیکونی سي نو د جزې مستحق دي د ازادي راډیو د کارکونکو سمو د هیله د سما څنګه نشر کې السلام علیکم
بله ها السلام علیکم زما سلام نه ازادي راډیو ټول اوریدونکو ثوراندې کوم یو ځل ستاسو د پیغام خپرون ته او د لاخلای کې د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو ته پیغام پیدم زما خوږ ملګری د رحمت الله په نامه د یوه میاشت کې چې لسکرګا شهر څخه نه درکته وې دي نو هغه کورنۍ ټول پریشان دي کدی زما څنګه غوړي کې کم د ملګری اوري زما خلاکی سره دي د ټلیفون په همدغه شمیره خاړې کې جوړ کړي سی پروا سی پر شپاز سی پر نه یو و تنځه هو دوا یو ځل بیا هم درته وام سی پر و سی پر شپاز سی پر نه یو و تنځه هو دوا و سلام خدای
درنو او قدرمن اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننۍ خبرونه پایته ورسیده. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ځخ سبټولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. موږ هرومرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 12 15.